د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکی متاسته د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی وای. د وخت لس بجې دی او لس څخه تر یولس بجو په دې ګړې کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو. مطبوعاتي کتنې او مرکې ادارو رو او د ګړې په اخره کې تاسو ته اتلان خبرونه هم لرو. په دې ګړې کې تاسو د امریکای سره د اسامه په موندلو کې مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدی ته د ورکل شوې سزا د تفصیل په اړه ورېدل شي. همدارس په پیښور کې د شوې پښتنو قومي جرګې د پای ته رسیدو په اړه هم یو مرکه لرو. او د پاکستان د صدر لخوا د بشري حقوقو د کمیشن د جوړېدو په اړه مو هم خبرو. خو اول ملیحا میرزاده ته ورځو او خبرونه ته ورځو.
تړي مشه په مخړه د خبرونو سټکو ته په پی خبر کې دوه ورځې پښتون کمی جرګه سر ته رسیدل سره سم په اوه نکاتو مشتمل یو اعلامیه مخې ته راغلی. په پاکستان کې عدالت وايي ډاکټر شکیل افریدی د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکر اسلام سره د تړاو لرلو په تور جیل ته شوی دی. او ایران وايي یورانیم د بم جوړولو لپاره نه غني کوي. ته خبرونو تفصیل په پیښور کې د پښتون سیاسي مشر افضل خان لالا لخوا په 9 مې رابلل شوی پښتون کمی جرګه پای ته رسیدلو سره په اوه نکاتو مشتمل یو اعلامیه مخې ته راغلی. پښتون ملت پال او د پیښور های کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر او وکیل لطیف افریدی اعلامیه جاری کولو پر مهال د افغان جګړې ذکر وکړ چې د لسیزې راهیسې روانه ده او منفي اثرات یې په لر او بر افغانانو او په سیمه پرې وځي. په اعلامیه کې په بهرنیانو غږ وشو چې د جګړې نه لاس واخلي او د شخړې د هواري لپاره د سولې او تفاهم لار خپل کړي. نوموړي وویل
دا جوړونه جرګه د افغان خړې ټولو بهرني او کورني قوتونو ته اپیل کوي چې دوی د سمدستي د جنګ نه کلار شي، دستبندي د اعلان کړي، په ټوله سیمه کې دي هر ډول نظامي عملیات بند کړی شي او د سولې او تفاهم په لار دي د دې شخړې د هواري لپاره خبره پرې شروع کړي.
اعلامیه کې بهرنی مداخله د درولو غوښتنه وشوه. د دې سره سره د پاکستان او افغانستان نه هم غوښتنه وشوه چې د سولې لپاره د خپل کردار ولوبوي. په دې جرګه کې د افغانستان، پښتونخوا، بلوچستان او د نړۍ د بیلابیلو برخو نه یو شمېر لیکوالانو او مشرانو ګډون وکړ. په پاکستان کې یو عدالت وايي هغه ډاکټر چې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا سره مرسته کړې وه د دې لپاره جیل ته ولېږل شو چې د مخالف وسلوالو مرسته کوله، نه چې په دې بنیاد چې د CIA سره اړیکې لرلې. تېره اونۍ په خیبر قبایلي سیمه کې یو عدالت د غدارۍ په بنیاد ډاکټر شکیل افریدی مجرم وګرځولو او ورته 3 کاله لپاره د قید سزا ورکړه. هغه وخت پاکستانی چارواکو د ویلو افریدی اسامه بن لادن موندلو په لړ کې د CIA سره د مرستې لپاره جیل ته شوې. خو بیا د شروع په ورځ عدالتي دستاویز چې په ولسی کچه وډاګه شو دا وایي چې افریدی ته د ناقانونه ګرځول شوې وسلوالې ډلې لشکر اسلام سره د تړاو لرلو په وجه د قید سزا ورکړل شوه. د پاکستان صدر آصف علي زرداري د انساني حقوقو د کمیشن لپاره جوړ شوی قانون لاسلیک کړی دی. د صدر لخوا د بل لاسلیک کولو وروسته خبريالانو سره په خبرو کې دولس مشرویان فرحت الله بابر ویلي نوې قانون پاین کې د انساني حقوقو په اړه د راغلو مادو د عملی کولو لپاره ګټه ورده. د انساني حقوقو د لپاره کارکونکو ګوندونو د انساني حقوقو د جوړ شوی دغه کمیشن هرکلی کړی دی. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان سین صوبې مرستیال مشر امرنات متوما مشال ریډیو ته ویلي
د دې لویه ګټه دا ده چې مخکې داسې کومه دولتي اداره په پاکستان کې موجوده نه وه چې د انساني حقونو په اړه یې اواز اوچت کړی وي. د انساني حقونو څخه به د سرغړونې په صورت کې خلک د غیر دولتي ادارو یا NGO-ګانو په لور تلل. اوس به د دې کمیشن غړي هم دې ته ګوري چې د خلکو د کومو کومو حقونو څخه سرغړونه کیږي.
یا چې ویبل کمی اسمبلی د 2011 پر کال په اخر کې او د سېنات د روان کال د مارچ په میاشت کې منزور کړو. پرون د شروع په ورځ ولسمشر د لاسلیک کولو وروسته دغه قانون د آئین برخه جوړه شو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. چین چې د پاکستان سره مضبوط پوځي او اقتصادي تعلقات لري په داسې حال کې د اسلام آباد ملاتړ خودلی چې د ترهګرۍ سره جګړې په لړ کې د پاکستان کردار پاړه د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقاتو کې کشاله دي. د شورو په ورځ د پاکستان سرحد ته د دورې پر مهال د چین د خارجه چارو وزیر یانګ جی چی ویل نړیواله ټولنه په کار ده د ترهګرۍ سره جګړې په لړ کې د پاکستان د مرستې پیژندنه وکړي. هغه په واشنگتن هم غږ وکړ چې د پاکستان سره خپل تعلقات پیاوړي کړي. په ورستیو کې پاک امریکا تعلقات یو نوی مشکل سره مخ مخامخ شوی کله چې یو پاکستانی ډاکټر ته د القاعده مشر اسامه بن لادن مندلو په لړ کې د امریکا سره د مرستې لپاره ورته درې دیرش کاله لپاره د قید سزا واورول شوه. د امریکا په کالیفورنیا کې د شام اعزازي کونسل جنرال د هیواد په هول اخر کې د وژنې پر ردی عمل کې د شورو په ورځ خپله دنده پریښي. حازم شهابي ویلي یو داسې وخت ته ورسېدل چې خاموشي او کوم ګام نه اخیستل په اخلاقي پلوه نور د اجازې وړ نه وي. هغه زیاته کړه د هولا په ښار کې چې کومه نوې وحشیانه ټول وژنه مخې ته راغلې زما لپاره دا یو اخري حد و چې نور چپ پاتې کېدل نه و پکار. د شهابي پلار د شام د اوسني مشر بشار الاسد پلار حافظ الاسد د واکمنۍ په وخت د پوس مشر و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره به د جمعې په ورځ په هولا کې د تیرې اونۍ ټول وژنې په هکله یو ځانګړې غونډه کوي چې پکې د سلو زیات کسان وژل شوي وو. د ایران صدر محمود احمدی نژاد وایي د دغه هیواد لخوا د 40% پورې یورینیم غنی کول سم دي او اټمي بم جوړولو سره تړاو نه لري. احمدی نژاد سیټلایټ ټي وی نتورک فرانس سلیر ویشته ویل د نړۍ طاقتونه او د اټمي انرژي د سر نړیواله اداره IAEA په کار د موږ ته د 40% پورې غنی شوي یورینیم راکړي خو تر اوسه یې داسې نه دي کړي. احمدی نژاد اشاره تن ویل چې کېدی شي ایران 40% پورې یورینیم غنی کول ودروي که چېرې د نړۍ طاقتونه ورته کافي مراعات ورکړي. خدای زیاته کړه تهران پر راتلونکي میاشت کې په ماسکو کې د نړۍ شپږو طاقتونو سره کېدونکي خبرو اترو نه د کومې موضوع تمه نه کوي. او عراق د صدام حسین وروسته په څلورم ځل د تیلو او قدرتي ګیس ټیکې شروع کړي دي چې پکې په درجنونو کمپنیانو د هیواد انرژي صنعت په کې د حق لرلو بولی لګولو لپاره رجسټر شوي دي. خو هغه هیله چې د خرڅ سره به د هیواد د پیسو ذخیرې سیوا شي او د انرژي پیدا کولو په مد کې به د عراق رول پر مخ بوتل شي هغه وخت ټیټ شوی کله چې د شروع په ورځ په وړاندې شوي شپږو تړونونو کې یوازې د یو منظوري ورکړل شوه. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو خبرونه له ملیحا میرزاده اوریدل په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه دروو. امریکی سره د اوسامه په مندلو کې مرسته کوونکی ډاکټر ته د ورکړې شوې سزا په تفصیل کې راغلی. هغه ته د لشکر اسلام اروپا کې ډلې سره د کومک له وجې سزا ورکړل شوې ده. د هغه قانوني ملاتړ برابرون کې وای
دا نن نه فیصله چې کوم نو دا ډیره بدله چیرې د منګل باغ سره تعلق وکیلان خپل اپیل تیاری او چې کوم د دې ډایرکټ فورم دی بیا ورپسې هغه ته دا اپیل جمع کړ.
په پېښور کې د پښتنو د قومي جرګه پای ته رسیدلې. له کابل د ورغلي پلاوی مشر راجی دین محمد وای
راځي چې په شریکه کې نو خپل مسلو د پاره حل بواس هم موږ په کوټه کې هم په کابل کې او مختلف ناشتي ولرو جرګي ولرو د دې لپاره چې فیصله د ټولو ولسونو ګډه فیصله وي.
د پاکستان صدر د پاکستان د بشري حقوقو د یو قومي کمیشن د جوړولو په بل لاسلیک کړي خو د بشري حقوقو یو کارکونکي وای
30% 20% په یو قانون زیات نه زیات شل یا دیرش فیصد عمل کیږي. تاسو وګورئ د خزو په اړه قانون څو کاله مخکې منظور شوی دی خو نن هم موږ وینو چې په خزو تشدد کیږي په سواره کې ورکول کیږي.
د دې ترڅنګ درته نور ګڼ ریپورتونه او اتلان خبرونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوس د دې غړې اړومبي رپورت ورزو د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د وکیلانو هغه پینل ته د ډاکټر شکیل افریدی د سزا د فیصله تفصیل ورکړي کوم چې د امن تحریک د سوري لاندې د ډاکټر شکیل افریدی د سزا چیلنج کولو فیصله کړي. په دې فیصله کې په ډاکټر شکیل افریدی باندې وسلواله ډلې لشکر اسلام سره د تړاو تورونه لګول شوی او نیغ په نیغه د دې فیصله په کاپي کې د ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن د درک لګولو په لړ کې د امریکا استخباراتي ادارې سره د مرستې کوم ذکر نشته دی. په دې اړه زموږ همکار غلام غوس رپورت لري.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی د ډاکټر شکیل افریدی په لړ کې د وکیلانو پینل ته د هغې فیصلې کاپي ورکړی ده د کوم د لاندې چې ډاکټر شکیل افریدی ته د درې دیرش کالو د قید سزا اورول شوی وه او په 15 صفو باندې مشتمله دی. فیصله کې په ډاکټر شکیل افریدی باندې په خیبر ایجنسی کې د کل ادم وسلواله ډلې لشکر اسلام سره د تړاو د دې تنظیم سره د مرستې او د دې تنظیم د نظریه د تبلیغ تورونه لګول شوې دي. د دې نه وړاندې مدني ټولنې امن تحریک دا فیصله کړې و چې د ډاکټر شکیل افریدی د سزا فیصله به دوی په عدالت کې چیلنج کوي. دا چې د ډاکټر شکیل افریدی د سزا په اړه د دې نوې انکشافاتو نه پس به د امن تحریک سره تګلاروي په دې اړه د امن تحریک کنوینر ادریس کمال مشال ریو ته وویل
ما خو نن چې کوم د موږ د وکیلانو پینلو هغه هغه فیصله ترلاسه کړه او هغه هغه ته ولا شو او هغه ګوري د هغه جان چخلی او مته په بنیادونو چې مته د باندې دغه تور لګولې شوی دی په لړکه بچ کم دینو د وکیلانو خپل دغه تیاری اپیل تیاری او چې کم د دې ډایرکټ فورم دی بیا ورپسې هغه ته د اپیل جمع کړي نو اوس په دغه سلسله کې اوس چې کم دی دا نوی فیصله چې کم ده نو دا ډیره بدله نن چیرې د منګل باغ سره تعلق او هغه ته شل لک روپۍ ورکړي وي د دې علاوه د هغه چې کم مریضانو د هغه دی به علاج کولو نو دغه چې کوم نن دغه شوی دی نو اوس ګورو چې په دې بنیادونه باندې چې موږ دا کم سر وکیلان دي دا نور سینیئر وکیلان چې کوم دی هغه په دې لړکی خپل مدد موږ بته اخلو
د ډاکټر شکیل اپریدی په اړه د سزا په دې فیصله کې د پاکستان په بټاباد خار کې د اسامه بن لادن د درک لګولو په لړکی د امریکایي استخباراتي ادارې سره د کومک په اړه سنیخ پنیغه ذکر نشته ولې په دې فیصله کې په اخره کې د خبرې ته په اشاره لیکل شوې دي چې ډاکټر شکیل اپریدی د بهر ملکی ایجنسیانو سره په کار کولو کې هم منسلک خو په خیبر ایجنسی کې د اف سی آر لاندې قائم د عدالت د دایره عمل لوجي د ډاکټر شکیل اپریدی د بهر ایجنسیانو سره تعلق په دې فیصله کې نه دی شامل کړی شوی او د ډاکټر شکیل اپریدی د بهرنی ایجنسیانو سره د کار کولو دا معامله به پر روان وختونو کې په متعلقه عدالت کې وړاندې کولای شي د یادونه ورلا چې د دین وړاندې پر رسنیو کې داسې راپورونه راغلي وو چې ډاکټر شکیل اپریدی د امریکایي استخباراتي ادارې سره په بټاباد خار کې د اسامه بن لادن په درک لګولو کې مرسته کړې وه او د پاکستان حکومت هغه ته د ریاست په ضد د سازش کولو د قانون لاندې د 33 کالو قید سزا اورولې وه غلام غوث مشال ریډیو پیښور
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
اوریدونکو په پیښور کې د پښتنو قومي جرګه د ورځنی جرګه پای ته رسیدلې په دې جرګه کې د نړۍ د افغانستان او پاکستان د ځینو پښتنو مشرانو ګډون کړی او په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه یې خبرې وکړې په روسي قرارداد کې راغلي چې په سیمه کې د امن لپاره باید د حکومتونه د ځموري واخلي چې په اخلاص او په خلاص مټ باندې کار وکړي په دې اړه باندې د کابل ورغلي د پلاوی مشر جین دین محمد سره زموږ همکار خالد خان مرکه کړي راځي چې دا ور
اجی عزیز الله دین محمد صاحب تاسو د افغان پلاوی مشر یې په پښتون جرګه کې غډون کړی دی څه سوچ مروړی دی په کوم نیت راغلی
بس په دې نیت راغلی چې خپل خلکو دردونه او تکلیفونه دوی ته بیان کو او سلامونه او احترامات بیان کو او ورته وایي چې موږ تاسو درد او غم شریک دي راځي چې په شریکه کینو او خپل مسلو لپاره حل بواسو
څه حل ویني د دې شخړې په پښتنو زموږ ته کومه لګل روانه ده
د جنگ لار نه ده حل بس سوله ده بس حل لپاره سوله ده
د ماما صاحب د سوله او د فریکانو په منځ کې راولو دا به خبرو ته څنګه کې
دا هم دا غوښته اوس لکه دا خان لا غونډه دا وسې سپینګری دا قومونه چې تل ناس راټولو مشران راټولو دا خټول دي وتل مشران دي او دا چې دوی په ګډ باندې فیصله وکي او بیا طرفین به ټول دې خبره مانی خو خبره دا ده چې ام په کوټه کې ام په کابل کې او مختلف ناشتي ولرو جرګي ولرو د لپاره چې ام د ټولو ولسونو تصمیم پدې کې خبره بده کې شریک شي او ام فیصله د ټولو ولسونو ګډه فیصله
تاسو دلته چې استاد یې تاسو د افغان حکومت د افغان دولت کې د افغان ولس پېښته
یو موږ دولت د ولس نمائندګانو البته حکومت نم اجازه اخیسته د خلکو د نمائندګۍ د ولس راغلي
ولسونو کوي غواړي خپل حکومتونه مجبورول شي ځکه دا حکومتونه د ولسونو نه جوړ دي او همدې سره همکار دي همدې په وګو ولاړ دي کولسونو فیصله وکړه حکومتونه به بل خبر نشي کولای کومه وشو او ته ان دي چې ولسونو یو خلک او یو خبره کړه
اجي صاحب دلته په خبر کې افغانانو ته یو مسله را مخ کې ده حکومتونو نه داسې دغه شی چې دا په زور وباسي
او زه موږ دا وایو چې
دیش کالا د پاکستان ولس او خاص طور د خیبر پختونخوا خلکو زمونږ سره د موږ د خلکو همکاري کړی ده، خدمت کړی ده. موږ غواړو چې اوس د دوی حوصله وکړي او تر څو پورې د موږ د خلکو لپاره هلته د تلو شرایط برابر شي او بیا دا خلک لاړ شي، یعنی په زور یې ونه باسي او دلته په تکلیف نه کړي د پولیس او بل بل د لارې نه.
تاسو ته دلته کوم میشته افغانان چې دي تاسو سره ملو شوي
هغوی همدا خبره مو ته وکړه چې موږ ډېر په عذاب یو، ځای په ځای باندې تلاشیانی کیږي، خوشې په خوشې ته ښځې ځورول کیږي، ماشومان ځورول کیږي او بیا پیسې اخیستل کیږي او بلکې په ساتونو ساتونو هم دري، بلکې هم دا کوي او بلکې ویل ډار را سره چې دین ورسته بلات څه کی. ما هو ته وکړه د ټول جرګې نه خواسو کوی واز نه، بلکې ما وکړه چې پرون هم ډېرو کسانو دا خبره وکړه د جرګوالو چې باید دا په افغانانو ونه ځورېږي او دوی سره قانوني چلند وشي او قانوني چلند همدا دی چې دوی ته موقع ورکول شي چې دوی په خپله خوښه باندې لاړ شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه اتلان پپاو کم یو لسو بجو، الوشا پپاو کم دوو بجو، د مشال پنوم په اوه منټه د پاسه دوو بجو، د مشال تر رڼا لاندې په اتویش منټه کم دریو بجو، پښتانه په نړۍ کې په اتویش منټه کم سلورو بجو، روښانه مستقبل په پاو کم سلورو بجو، د سندرو امیل په اتویش منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، د پاکستان صدر آصف علي زرداری د انساني حقوقو لپاره جوړ شوی قانون لاسلیک کړی دی. د لاسلیک وروسته د قانون د پاکستان د آئین برخه جوړ شوی دی. دا چې د قانون کې څه دي په دې اړه له کراچۍ زموږ همکار ظفر کریمی نور تفصیل لري.
د ولسمشر آصف علي زرداری لخوا د بیل تر لاسلیک کولو وروسته خبريالانو سره په خبرو کې د ولسمشر ویان فرحت الله بابر اویل نوې قانون په آئین یا اساسي قانون کې د انساني حقوقو په اړه دراغلو ماده د عملي کولو لپاره ګټه ورده. د هغه په وینا نوې قانون په داسې وخت کې لاسلیک شو چې وی خواته پاکستان د ترهګرۍ په ضد په جګړه کې بوخت دی او بل خواته د انساني حقوقو په باب لا شکایتونه هم وخت په وخت مخې ته راځي. د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ګوندونو د یت قانون هرکلی کړی دی. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان سند صوبې مرستیال مشر امرنات موتوما مشال ریډیو ته ویلي دي چې مخکې به د انساني حقونو څخه د سرغړونې په وخت کې یوازې غیر دولتي ادارو یا ان جی اوګانو غږ پورته کولو، خو اوس به دغه کمیشن چې د حکومت لخوا جوړ شوی دی هم د دغه غږ اوچتولو ذمه وار وي.
د دې لویه ګټه دا ده چې مخکې داسې کومه دولتي اداره په پاکستان کې موجوده نه وه چې د انساني حقونو په اړه یې آواز اوچت کړی وي. د انساني حقونو څخه به د سرغړونې په صورت کې خلک د غیر دولتي ادارو یا ان جی اوګانو په لور تلل. اوس به د دې کمیشن غړي هم دې ته ګوري چې د خلکو د کومو کومو حقونو څخه سرغړونه کیږي. یاد شوی بل قومي اسمبلۍ د 2011 کال د دسمبر په میاشت کې او د سینټ یا مشرانو جرګې د روان کال د مارچ په میاشت کې منظور کړی. پرون د شورو په ورځ د ولسمشر د لاسلیک کولو وروسته دغه قانون د آئین برخه جوړه شوه. د سرکاري ټي وي تر مخه دغه کمیشن به لس غړي لري چې مشري به یې د سپریم کورټ د قاضي سره د برابر سند لرونکي تن په غاړه وي. دغه کمیشن به د ټولو ادارو څخه د پښتنې واک هم لري. یاد کمیشن به د انساني حقونو څخه د سرغړونې په اړه خپل رپورټ حکومت ته استوي چې بیا به پرې قومي اسمبلۍ کې هم بحث کیږي. د ولسمشر د ویان په خبره د کمیشن مرکزی دفتر به اسلام آباد کې وي، خو نوموړي په دې اړه کومه ځانګړې نیټه اعلان نه کړه چې دغه دفتر به کله پرانیستل کیږي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د سند صوبې مرستیال مشر امرنات موتوما وای پاکستان کې د قانون تر جوړولو وروسته د هغې په عملي کولو کې زیاتره وخت د ځنډ څخه کار اخیستل کیږي. دی وای په یو قانون زیات نه زیات 40% یا 30% عمل کیږي. تاسو وګورئ د ښځو په اړه قانون څو کاله مخکې منظور شوی دی، خو نن هم موږ وینو چې په ښځو تشدد کیږي، تیزاب پرې پاشل کیږي، په سواره کې ورکول کیږي او د تور لګونې وروسته وجل کیږي هم. د هغه په خبره د انساني حقونو د کمیشن د قانون تر برخې جوړېدو پورې باید محدود ونه ساتل شي او چې څومره زر ممکن وي باید حکومت د دې د عملي کولو لپاره هم کوټلي ګامونه واخلي تر څو ځپل شوې طبقې ته زر تر زر انصاف په ترلاسه کولو کې اساني پیدا شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اتلان خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاتیر پی روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د پاچا خان بابا اصلي یو شخصیت ورته ورکړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا با چې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري اوریدونکو امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې په خزو د تیزاب پاشلو پر ضد قانون خوشته مګر بیا هم د تیزاب پاشلو اغیز د پاشلو د وجنه چې کم خلک اغیزمن شوی دی هغه سره انصاف نه کیږي د دې مقاله نور مهم ټکی له مجید بابا راوړو
امریکای ورسپانا لاس انجلس ټایم په خپل یو مقاله کې لیکي چې لس کلن زیب په فیصل آباد کې په یو بس سټاپ ولاړه وه چې خپل رشتہ دارو ته خدای پامانی وایي دغه وخت د زیب مور ولید چې په دوه موټر سایکلو سلور کسان د دوی په لور را روان دي په دغو کسانو کې یو د لس کلن زیب د خور پروین اختر په خوانې چنغول وو او په لاس کې یو جگ نیولې وو دغه په موټر سایکل سوار کسان چې کله د دوی خوا ته را ورسېد نو په دغو کې دوه سره تماچی وي او یو کس د تیزاب ډک جگ په پروین اختر او لس کلن زیب اسلم اپاشلو ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د تیزاب ډک جگ په 100 روپے ملاويږي د ورسپانه خبريال الکس روډریګس تا پروین اختر وای چې کله په دې د هغې په خواني چنغول تیزاب اپاشل نو داسې ورته لګید لکه چې چا ورته اور ورته کړی وي او وای چې کله د زیب مخ ته وکتل نو د هغې مخ لکه د مخ نخ کاریدو ورسپانه لیکي چې د دې پیښه نه پس د لس کلن زیب مخ ټول سوي دي د سترګو ګاټي بندي او چونکی تیزاب یې ستونی ته هم رسیدلې وو نو ټوله مرای هم پړسیدلې ده ورسپانه لیکي چې د دې پیخې شپږ میاشتې وشوي زیب اوس هر وخت ګلابي پړونه په مخ اچولې وي او حتی چې خپل مخ خپلې کورنۍ ته هم نه څرګندول غواړي ورسپانه لیکي چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پاکستان حکومت یو داسې قانون جوړ کړی وو چې له مخه به یې په خزو د تیزاب پاشلو ذمهوارو ته سختې سزاګانې ورکړل کیږي د دغه قانون له مخه داسې کسانو ته به څوارلس کاله قید او یولس لکه روپۍ د جرمانې سزا ورکړل کیږي ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د تیزاب پاشلو لقبله دا غیزمنو سرکاري شمیره نه ده معلومه خو د یوې غیر دولتي ادارې اسټ سروایور فاونډیشن د شمیرې لمخه هر کال په پاکستان کې یو نیم سل دا ډول پیښې کیږي ورسپانه لیکي چې په دغه قانون کې یو شک دا هم ده چې دا ډول برید کوونکي د عدالت نه بهر هم د دغو پیښو اغیزمنو سره روغه جوړه کولای شي او چې دغو اغیزمنو ته پیسې ورکړي نو بیا د قید د سزا نه دغه برید کوونکي بچ شي پلس کلن زیب او د هغې په خور د تیزاب پاشلو مرکزی ملزم غلام دستگیر هم زیب ته درې نیم لکه او د هغې خور ته پنځه لکه روپۍ ورکړي او د جیل د سزا نه بچ شو
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 او 15.5 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورو کې په دغه سپو باندې کوم مشکل لري زمنګ په اوریدلو کې نو کولای شئ بونګ سره خپل ستونزه شریک کړئ په داسې حال کې چې د صحافي سلیم شهزاد د وژل کېدو یو کال پوره کیږي چارواکي لا هم داغه د قاتلینو د نیولو او یا هم داغه د درک معلومولو په اړه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي په دې باندې زموږ همکارا انیسا جمال یو رپورت لري
خبریال سلیم شهزاد چې تیر کال په 9 مئی د اسلام آباد مرګلا روډ نه تختولی شوی وو دوه ورځې پس په 1 مئی د نامعلومه کسانو لخوا د وجل کېدو وروسته دغه مړې د پنجاب د منډي بهاودی نه موندل شوی وو د سلیم شهزاد د وجنې د پلټون لپاره د حکومت لخوا یو عدالتي کمیشن هم جوړ کړی شوی وو خو د صحافیانو د ټولنې د نمائندګانو په وینا د کمیشن د رپورټ وړاندې کولو وروسته هم تر دې دمه دغه د قاتلانو په اړه نه ده معلومه شوی د اسلام آباد پریس مشر افضل بٹ د سلیم شہزاد د وجنې د پلټون لپاره د حکومت لخوا د عدالتي کمیشن پاړه وای.
جب ہم نے یہ مطالبہ کیا تو
کله چې موږ د سلیم شہزاد د قتل پاړه د څېړنې مطالبه وکړه نو حکومت راته وویل چې تاسو اسې غوښتنه کوي او موږ دا نه شو کولای. خو موږ له خپل مطالبه لاس وانه خست. بیا حکومت د شریعت کوډ د چیف جسټس په مشرۍ د یو کمیشن د جوړولو اعلان وکړ. خو کمیشن تاسو ته معلومه ده تحقیقات نشي کولای. که پولیس او تحقیقاتي ادارې وغواړي د یو ګمنام قتل پاړه تحقیق کولای شي، خو کوډ چې کوم کمیشن جوړ کړي هغه داسې نشي کولای، تحقیق نشي کولای، یوازې رپورٹ جوړولای شي.
بلخوا خبریال طاهر خان وایي چې د سلیم شہزاد پاړه د کمیشن جوړولو او د کمیشن د رپورٹ وړاندې کولو وروسته هم هغه د خبریالانو د تحفظ پاړه د حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دی او پاکستان کې اوس هم د مخ کې پشان خبریالان پنخه کیږي. طاهر خان زیاتوي،
نو د یو جرنالیست په حیث باندې خو بالکل نه مطمئن ځکه نه دي چې په دې وروستو کې هم داسې ډېرې پېښې شوې دي چې په هغه کې صحافتان تقریبا حملې شوې دي، سپکې وجلې شوې دي، او سلیم شہزاد دا کال پوره شو د هغه د وجنې او د هغه د وجنې د تحقیقات لپاره چې کوم یو کمیشن مقرر شو او د هغې په رپورټ کې هم د بدقسمتۍ نه هیڅ چا ته معلومه شوې نه وه چې د هغه په وجنه کې د چا لاسو. البته اشاره شوې وه ځینې حکومتي ادارو ته خو په صفه توګه باندې د هغه د قتل هغه ذمهوار خلک هغه مخې ته نه و راغلي، او په پاکستان په جرنالستانو کې هغه او یاره اوس هم موجود ده چې د حکومت نه هم غیره من دي چې حکومت د جرنالستانو لپاره هغه عمره ګامونه نه اخلي چې هغې په حفاظت کې محسوس کړي.
د سلیم شہزاد د وجنې د پلټنو پاړه مو چې کله د پاکستان د اطلاعاتو وزیر کمر سما کای را سره تماس وکړ، د مصروفیت له کبله هغه د سویلونه انکار وکړو. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست ادارې د رپورټ تر مخه د کال 1992 نه په پاکستان کې تر سلویختو زیات خبریالان وجري شوي دي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اور دن کو پا نوخار کې کریستین ریفارمز ورلد ریلیف کمیټي په نامه وی کینیډای غیر سرکاري خیریه ادارې د سیلاب ځپلو سره مرستې کړې دي. په دې باندې زموږ همکار رپورت لري.
د عیسائی ورورولۍ یو تنظیم کریسچن ریفارمز ورلد ریلیف کمیټي چې د کناډا څخه د پاکستان سیلاب ځپلو مرسته کوي، د اکوړي نوخار متاثرینو ته 815 بیزې ورکړلې. دا بیزې هغه غریبو زنانو لپاره راوستې وې چې سیلابي افتې کورونه ړنګولي او په مال حال ډېرې غریبانانه وې. دغه زنانه وایي سیلابونو ورته ډېر زیات زیان رسولې وو.
سیلابونو ځان کور بالکل داسې اوار کړی دی، اوس بیر سبا کې بس خپله ماته ګډه متانه پیسې قرض کړي دي، خپله په خپلو پیسو مو قرض پور جوړ کمره لا نه ده جوړه شوې. زما جی شپږ لوڼه دي او زما مشر زوی ده لکه اوم کې سکول وای، د دیاړې مزدوري نه دي.
د دې سرو او نورو مرستو د غستو لپاره د نوخر د سیمې په بیلابیلو کلو کې واړه واړه تنظیمونه جوړ کړي شوي وو، او تنظیم دغه زنانو سره د یو ځایي غیر سرکاري تنظیم ایلیپ یعنی انټرفیت لیگ اگینست پاورټی په همکارۍ مرستې کوي. د یوې بلې زنانه نسیم نمو پختل د کور ګټوټۍ لکومې ده
چې زمين کور راپری وته دونه غریبي ده، و میلیون دي، دوه می زمين دي، پلار دې هغه په د پروتو کار کوي وته ملګر ته د دې زنه ته لري منډه کې کار کوي په خلکو له ما بالونه وروړي کچې ګاړو کې دی او د کې دا کار کوي بډار.
تجبیګ محمد پیر سبق نوخار د وړو کې تنظیم لړخه بيزي خستوله راغلی و. هغه وویل ډیر خوشاله ده زکات چې د سیلاون ورستوي سروي نو
نوری ډیر زیاته ګرانه خبره خاوند مم درځي د پخپل ام لاس نو درځم پخپل ام وسره ګانډول کوم دکان سریم کوم پخپل ام شل سوکرون د جګا جامې جوړوم لور مې د پي باندې کوم او خپل مې سالور چیلو کې غشتي لمبر پلم لمبر چباب مې غشتي نه بمړې شو چباب تما دا شو بمړې شو او دا د پکې سیلا وي او د خي خبره ختم شوه بیا مونږ دې غشتي سیلا په دې خو
د بيزي په پاکستان کې دننه اخستل شوې دي. د ایلیب دو اسسټنٹ کوارډینیټر کمران نمو پختل د زنانو شمیر زیات دي او د بيزو شمیره کم ده، څنګه ممکن ممکنه ده چې ټولو زنانو ته بيزي ملو شي
پدې کې چې کومه خځه چيلي یا تسو دي چې کومه نر شيلي یا ټولي پینځاتیا د دې موند کې مې چيلي ورکو نه دا چې کوم دي پرنګنتی لګ بچو ال دي نه چې دا نور بچ پیدا کی نو نور خلکو له بیا موږ دا ورکو دا یو آر ال اف ورتوي ریوالوینګ لون فند چې کوم چيلي بچ پیدا کی یا نور سی بي او ممبرانو ته موږ بیا ورکو
د کمران په وینا د سیلون ورستو دا ولس تر دې دمه 50% یا د دینه کم بیا ودان شوی باید چې دولت او غیر دولتي سازمانونه د دوی سره مرسته وکړي.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د خبرونې نیمه ته ورسېدو لس نیمې بجې دي. راځي ل مليحه میرزاده د خبرونو سټکیو.
پافی خبر کې پښتون کمی جرګه سرته رسیدلو سره سم یو اوه نکاتی اعلامیه مخې ته راغلی چې پکې په سیمه کې د امن راوستلو او جګړه په ختمولو غږ شوی دی. په پاکستان کې عدالت وايي ډاکټر شکیل افریدی ته د سی آی اے سره د تړاو په تور نه بلکې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکر اسلام سره د تعلق لرلو په تور د قید سزا ورکړل شوی. د پاکستان صدر آصف علی زرداری د انساني حقوقو کمیشن لپاره جوړ شوی قانون لاسلیک کړ چې د آئین برخه ګرځېدلې. د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو کې د کړکیچ پر مهال چین د پاکستان ملاتړ اعلان کړی. په امریکا کې د شام اعزازي کونسل جنرل په هولا خار کې د ټول وژنې پر رد عمل کې په حکومت نیوکه کړې دي. ایران وايي د یورانیم غنی کول یې سم دي او د اټومي بم جوړولو لپاره نه دي.
د خبرونو سرټکی درته مليحه میرزاده ویل. اوریدونکو ریاض مساخیل ته بوز غوښ شو چې د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو د اداریو غټی کې راوړي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې د پاکستان پریشانې کمولو لپاره روس هم د چین ملګرتیا شروع کړه. دغه شان ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې چین پاکستان ته امریکای سره د تعلقاتو سمولو ویلې دي. د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه دی نیوز لیکي چې چیف جسټس د برتانیې شهریت پریښودو په اړه د رحمان ملک کاغذونه مسترد کړي دي او جنگ ورځپاڼه هم دغه خبر دغه رنګ لیکي. آج ورځپاڼه په سرخی کې لیکي چې پېښور کې سیلي طوفان تباہي خوره کړې ده او څلور کسان یې وژلي دي. مشرق ورځپاڼه وایي چې پاکستان د ډاکټر شکیل د پریښودو امریکایی غوښتنه مسترد کړې ده او ایکسپریس ورځپاڼه وایي چې ملک کې د لوډ شیډنګ په ضد احتجاجي مظاهرې شروع دي. او دغه رنګ که موږ په اداریو نظر واچوو نو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون خپل اداریه د استخباراتي ادارې آی ایس آی د مشر د امریکې دورې په ځنډولو لیکلې ده او وایي چې د پاکستان او امریکې د تعلقاتو ښه کولو لپاره ضروري وه چې ظهیر الاسلام دا دوره کړې وه. او که پاکستان دا لومبی ګام پورته کړی وو نو د دې په ځواب کې به امریکې هم نور ګامونه پورته کول. اداریه وایي چې د دورې نه کولو نه به امریکې ته یو واضح اشاره لاړه شي چې پاکستان پوز اوس هم لا پسلاله پیخه خپه دی او امریکې نه د مافیا غوښتنه کوي. خو د دې سره سره پاکستان لخوا ناټو غونډه کې ګډون او د سامان د لارو پرانیستو په حواله خبرې اترې کول د دې خبرې غمازی کوي چې پاکستان نړیوال ورورولۍ سره تلل غواړي. اداریه وایي چې د سلاله په پیخه پاکستان خپل خفګان د وړاندې نه څرګند کړی دی چې د ناټو د رسد لارې د تیرو شپږو میاشتو راسې تړلې دي او دغه لړ کې مذاکرات هم ګټور اړخ ته روان وو. خو داسې کې د آی ایس آی د مشر دور ځنډول د پاکستان او امریکې دواړو په ګټو کې نه وي ځکه چې د ملاقاتونو سره ممکن وا چې دغه مذاکرات نور ګړندي شوي وو او زر تر زر سره نتیجې ته رسیدلي وو. د دې ترڅنګ د اردو ژبو ورځپاڼو جنگ او ایکسپریس خپلې ادارې د بلوچستان په صورتحال لیکلي دی کې ایکسپریس ورځپاڼه وایي چې تېره ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې د بلوچستان په اړه یو شمېر فیصلې وشوې. خو ولې په سیاسي چارو نظر لرونکو کسانو خیال دی چې دا وعده او فیصلې به هم د نور کله په شان څو ورځې پس روکې شي. اداریه وایي چې دا وخت بلوچستان کې د پوزی انا او ذاتی ګټو د سیاست تلاسه حالات خراب دي. په داسې کې د عقل او پوهې نه کار غستل پکار دي او داسې لار لټول ضروری دي چې ورسره د بلوچستان پر هرونه راغونډ شي. اداریه د لړکې بازو نړیوالو رسنو ته هم کتنه کوي چې پکې ویل شوی دي چې د بلوچستان حالات ورس پورس خرابيږي او داسې کې د امریکایي کانګرس غړي ډانا روبیکر مضمون هم چې پکې ویل شوی دي چې ورته د بلوچستان په اړه خپل قرارداد باندې هیڅ پیمانی نشته. او مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د چترال د خلکو په احتجاج لیکلی ده چې وایي چترال یو لویه زله ده او دلته د سویګیس د نشوالي له وجې خلک لرګي سوځوي. خو بل طرف ته د لرګو کاروباریان د مخورزو خلکو په مرسته بې درېغه ځنګلونه پرې کوي چې ورسره به د چترال ښکلا هم ختم شي او راتلونکي کې به د چترال خلکو ته د لرګو مسله هم ورپېښوي. اداریه وایي چې خلکو دې لړکې د خیبر پښتونخوا ګورنر، وزیر اعلی، پولیس مشر او نورو متعلقه چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د دغو خلکو په ضد د قانوني ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ٹائمز رسپانڈ لکھی پر افغانستان کے پر 1999 نویم کال کے دشوروی اتحاد د یرغل روستا پر حیوات کے حالات بدل شو. پر پاکستان کے دشورویانو زد افغان جہادی مشرانو پر نڑے کے مسلمانانو یاغیانو تا بلن ورکڑا چی دوی پر کیمپین کے شامل شی. رسپانڈ لکھی پر ہاغ وقت کے دا امریکہ، پاکستان او سعودی عرب پر مرستا جہادی مفکورہ پر نڑے کے خورشوا. رسپانڈ لکھی پر 1999 اتیاب کال کے جہادیان پر دے کے کامیاب شو چی شوروی اتحاد افغانستان پر خودلو تا مجبور کڑی چی روستا بیا القاعدہ جوڑا شوا چی دا اسامہ بن لادن پر مشی کے مقامی جہاد تا تقویہ ورکڑا. رسپانا زیاتوی پا افغانستان کے بن لادن چی 15 کالو لپارا پناہ اخیستے وا دا طالبان و مشر ملا عمر سره ملگری شو چی پا نتیجہ کی ملا عمر دا غا دا نڑیوال جہاد مفکور اخ پلکڑا. رسپانا زیاتوی دا افغان جگڑی حل او قرارداد لپارا دا 2014 کال روستا طالبان دا سیاست برخا گرزول لازمی دی. دا رسپانا پا خبر دا افغان ولس مشر حامد کرزی سره دا امریکائی صدر باراک اوباما لخوا لاسلیک شوی دا سٹریٹیجی کی همکاری سند پکار دا دوانو هیوادونو دا مشرانو ترمیانس اعتماد زیات کړي چې دا ډول طالبانو سره خبرې اترې وکړي. رسپانه بیا د مغربی هیوادونو اندېښنو ته کتنه کوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې القاعده او نور وسلوال پټنځایونه لري او د نړیوال جهاد مفکوره خوروي. رسپانه لیکي د پاکستان ملي حاکمیت احترام معنا دا ده چې نیټو ځواکونو ته هغه شان ازادي نه وي چې د دغه هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو جهادي مفکورې مخنیوي وکړي څنګه چې په افغانستان کې کوي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د پاکستان قبایلي سیمه چې پکې د قانون د نشوالي اکثر ذکر کیږي د یوې نوې وجې په بنیاد یې د نړۍ پام په خپل لور ګرځولې دي او هغه وجه ده د دغه سیمې ځانګړي قانوني نظام. رسپانه لیکي د دې نظام لاندې قبایلي مشران او د حکومت لخوا ټاکل شوی پولیټیکل ایجنټ د کیسونو فیصله کوي. پولیټیکل ایجنټ ته پوره اختیار وي چې د خپل قانون سره سم سزاګانې واوروي چې مدعي ته په قبایلي عدالتي نظام کې شواهد د وړاندې کولو اجازه نه وي او نه ځان له وکیل کولی شي. رسپانه د فاټا د خبریالانو د ټولنې صدر اعجاز مومن دخلیلی کی اف سی آر یو سخت او غیر انسانی قانون دی. دی وای د دې قانون لاندې کدا یوې قبیله کوم یو کس جرم وکړي نو داغه د کړو لپاره ټوله قبیله ذمہ واره ګڼل شي، داغوی کورونه تباشي، دوی گرفتار شي او پرې جرمانې ولګول شي. رسپانه لیکي تنقید کوونکي نه یوازې د دې قانون په انصاف پښتنه اوچتوي بلکې د ډاکټر شکیل افریدی د کیس تجاوز په حق لپاره هم پښتنه لري. افریدی د خیبر ایجنسی نه لري په اپټ آباد کې خپله کاروایی کړې وه چېرته چې هغه ته د اف سی آر قانون لاندې د قید سزا واورول شوه. هغه د خیبر قبایلي سیمې اوسېدونکی و.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ریل امریکا څخه خبریدونکو فارن پالیسی مجللې کې چې په افغانستان کې د پینو د تولید مسله ډیر زیات اهمیت لري او نړیوال باید د کوکنارو د کر او د هیروینو د مخنیوي لپاره یو څه کار وکړي او باید ډیر زر تر زر دغه کار وکړي ځکه چې دا د دوی په وینا په نړیوال امنیت او پرمختګ اغیز لري. د دې مقالې غټ ټکی له ما بشیر ګوښ څخه اوري. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې په دې وروستیو کې شوې د افغانستان په اړه د شیکاګو په نړیوال کانفرنس کې د مخدره موادو په مهمه موضوع هیڅ خبره ونه شوې. په مقاله کې راغلی چې د مخدره موادو پیسې د افغانستان په اقتصاد کې مهم رول لري او د دې هیواد د تیرو ډیر شکلونو په جګړه او بیا امنیتۍ کې یوه مهمه برخه ده. لیکوال وایي افغانستان د نړۍ 80% اپین او د نړۍ 50% هیروین تولیدوي چې غربي هیوادونو یې د مخنیوي لپاره ډیر څه نه دي کړي. په مجله کې لیکل شوی چې په 1990 کلونو کې افغانستان کې د اپینو تولید ډیر زیات شو او په 1990 کال کې د روس له برید وروسته ځایي جنگ سالارانو ته دا بهانه په لاس ورغله چې د مسکو په ضد د خپلې وسلوالې مبارزې لپاره د پیسو د برابرولو په موخه د کوکنارو کر ته زور ورکړي. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې کروندګرو ته د کوکنارو پر ځای د زعفرانو او غنمو د کرلو ویل شوی، خو لیکوال وایي کوکنار لږ اوبو ته ضرورت لري او د افغانستان په شان وچو ځمکو کې کر او حاصل زعفرانو او غنمو ښه وي. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان په روانه جګړه کې ځینې ښکېلې ډلې د قانونو ته سری تخمونه او قرضې ورکوي او په دې توګه یوه بله جګړه زیږي. په مقاله کې وړاندې راغلی چې کندهار او هلمند کې تر ټولو ډیر کوکنار کرل کیږي چې د نور افغانستان په نسبت پکې طالب جنگیالي ډیر زور لري او همدا وجه ده چې دغلته خلک د ناټو لخوا د هغوی پر کروندو د سپرې کولو او یا یو په یو د کوکنارو د فصلونو د وړلو په طریقه سخت ناراضه وو. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې د خرابې حکومتداري او درغلې ولوجې لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اپینو او هیروینو قاچاق دوام لري او پر هیڅ قاچاق کوونکي کومه مقدمه نه ده چلول شوې. ځینو کسانو او ادارو د اپینو د لمنځوړلو لپاره د متبادلو لارو چارو خبره کړې. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیموف وړاندیز کړی و چې اپین دې په پټو کې له دقانانو واخیستل شي او وروسته دې یا خو د دوا جوړولو لپاره وکارول شي او یا هم دې له منځه یوړل شي. په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو او برتانیا په مشرۍ پر دې پلان کار وشو، خو له دې وجې د کوکنارو په کر کې زیاتوالی راغی. په مقاله کې راغلی چې په غربي هیوادونو کې د هیروینو موجودیت ته د خلکو د وژنې د سبب په توګه کتل کیږي، خو د افغانستان په شان په ناآرامه هیوادونو کې د هیروینو کاروبار د حکومت د واکونو د چیلنجولو، درغلیو او بدامنیو لامل دی. فارن پالیسی مجله په دې مقاله کې وړاندې لیکي چې طالب جنگیالي هر کال له دې کاروبار څخه 1.5 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ له دې کاروباره پخواني جنگ سالاران هم ګټه اخلي. د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې راغلی چې نړیوال باید په افغانستان کې د اپینو د تولید مسلې ته د سیمه ییزې ستونزې په توګه نه، بلکې د یو داسې نړیوال مشکل په حیث وګوري چې په نړیوال امنیت او پرمختګ اغیز کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، افغان حکومت د وسلوالو د ځپلو او په کلو بانډو کې د امنیت د ټینګښت په مقصد په پولیسو سربیره سیمه ییز ملیشا ځواکونه هم جوړ کړي. په ځینو سیمو کې د اربکیو او سیمه ییزو پولیسو څخه شکایتونه اوریدل کیږي، خو د کندوز په قلعهزال ولسوالۍ کې چې اکثره اوسیدونکي یې ترکمن دي، د ملیشاو له قمندان څخه د سیمې خلک راضي دي او وایي امنیت یې ټینګ کړی دی. د مسلې تفصیل به د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یوه مقاله کې ورو چې جان قال کوزه یې غټ ټکی تاسو وایي.
د قلایزال ولسوالۍ یو شمېر سپینګیري د ملیشه ځواکونو د قمندان نبی گیچی دیرې ته راټول شوي په کوم ځای کې چې تیر کال د طالبانو غوبل و. د غلام سرور په نامه سپینګیری وایي، موږ د امنیت په اړه بېخي ډاډه یو او حتی تر دې چې د کورونو دروازې مو د شپې لخوا خلاصې وي. یو بل سپینګیری حاجي ولید محمد وایي که قمندان گیچی له دې ځایه لاړ شي نو طالبان به سمدستي بېرته سیمه ونیسي. بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي. په راتلونکي کال کې به د امنیت ساتلو چارې افغان ځواکونو ته انتقال شي او بهرنیان به یوازې د روزنې او مشورو په کارونو کې بوخت شي. د قندوز په شمال او نورو برخو کې د انتقال په عملی کې د قمندان گیچی او د هغه د ملیشه قوتونو ونډه د بری بیلګه ده. د جرمني ځواکونو قمندان ډګرمن هایکو بوهنساک وای، تر اوسه خو دې ملیشو ډېر ښه کار کړی دی. که تاسې د افغانستان تیر تاریخ ته وګورئ، افغانانو د مرکزي حکومت پر ځای د خپلې سیمې څخه په خپله دفاع کړې ده. دې مسلې د جمهور رئیس حامد کرزي حکومت ته یو لړ اندېښنې هم پیدا کړي او اندېښنې په دې کې ده چې جګړهمارې ملیشې ممکن افغانستان یو ځل بیا د 1901 کال په څیر د کورنیو جګړو کندې ته ټېل وهي. جمهور رئیس کرزی د همدې اندېښنې پر اساس امر کړی چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې د وسلوالې ملیشې منحل شي. دې ملیشو ته د امریکا متحده ایالات پیسې ورکوي. 50 کلن نبی گیچی چې مخکې په قلایزال کې د کباب رستوران درلود، په سیمه کې یوازینی قوت ده چې د خلکو امنیت ساتي. دی وایي، کله که څوک کوم وسلوال طالب وویني نو سپینګیري او خلک ماته خبر راکوي او موږ یې چاره کوو. گیچی شاوخوا 240 تنه وسلوال کسان لري او د دوی یو شمېر په تیر وخت کې له وسلوالو مخالفانو سره ول. په قلایزال ولسوالۍ کې ټول ټال 40 تنه پولیس دي. د قندوز په نورو برخو کې هم یو شمېر قمندانانو سیمه ییزې ملیشي جوړې کړي او طالبان یې په مخه کړي دي. په قندوز ولایت کې له محلي پولیسو څخه شکایتونه هم کیږي او یو ویلت دا ده چې دې پولیسو ته یوازې د دریو ونیو روزنه ورکول کیږي. جمهور رئیس کرزی په 2010 کال کې د سیمه ییزو پولیسو له پروګرام سره مخالفت کاوه، خو وروسته ورته ډاډ ورکړل شو چې دا ځواکونه به د حکومت په کنټرول کې وي. د قندوز والی محمد انور جگدلک وایي، نبی گیچی په دې ولایت کې د سیمه ییزو ملیشو تر ټولو ښه مشر دی. خو دته که د قهرمان په سترګه هم وګورو، ستونزه دا ده چې وسلوالې بې سواده کسان دي. موږ له یوې خوا وایو چې د جګړهمارۍ پر خلاف یو، خو له بلې خوا موږ په خپله جګړهماران رامخته کوو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. که چیرته کوم ستونزه لرئ نو خامخا یې موږ سره شریک کړئ، موږ کوشش وکړو چې ستاسو مسله در حل کړو. ملګری ملتونه په پاکستان کې د توهین رسالت په کیسونو کې د قاضیانو لخوا تورونو کسان ته د مرګ د سزا په اورولو اندېښنه ښکاره کوي او وایي اکثره وخت قاضیان تر فشار لاندې پریکړه کوي او مدافع وکیلان د داسې کسانو لپاره له ویرې قانوني جنگ نه کوي. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو رپورټ خپور کړی چې ژباړه نجیب امیر دته وایي.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ملګرو ملتونو په حواله لیکي چې پاکستان کې اکثره وخت قاضیان تر فشار لاندې وي، سو د توهین رسالت د قانون تر مخې هر هغه چاته چې د اسلام سپکاوی کړی وي د مرګ سزا واوروي. د ملګرو ملتونو یو استازي ګبریال ناول وایي اکثره وخت مدافع وکیلان د ګواښونو له ویرې د هغو کسانو په کیسونو کې دلچسپي هم نه اخلي په چا باندې چې د توهین رسالت تور لګیدلی وي. د توهین رسالت په اړه د پاکستان قانون هر هغه چا ته د مرګ سزا وروي څوک چې د اسلام د پیغمبر او یا هم د قران پاک په سپکاوي تورن شوی وي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي په پاکستان کې عیسوي مذهب خلک لدی عمله په ډار کې ژوند تیروي ځکه چې د توهین رسالت د قانون په پلمه اکثره وخت دوی د شخصي تربګنیو او مخالفتونو ښکار ګرځي. ګبریال ناول لیکي زه په دې اړه ځانګړې اندېښنه لرم ځکه په کیسونو کې قاضیان دې ته مجبورولی شي چې د تورن کس خلاف پریکړه وکړي، د دې باوجود چې د هغه یا د هغې خلاف با کوټلي شواهد هم موجود نه وي چې دې کس آیا رښتیا هم د اسلام د مقدساتو سپکاوی کړی او کنه. نوموړی وایي قاضیان او مدافع وکیلان د توهین رسالت په کیس کې ځکه د تورن کس په حق کې خبره نشي کولی چې د ځایي خلکو د شدید عکس العمل نه ډاریږي. اکثره وخت په هغو قاضیانو او وکیلانو بریدونه کیږي چا چې د تورنو کسانو په دفاع کې خبره کړې وي. ګبریالا وایي تیر کال همداسې دوه مشهور سیاستوال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د لګکیو وزیر شاباز بټي په پاکستان کې په دې تور وژل شول چې د توهین رسالت په قانوني نیوکه کړې وي. دې سره دا اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي چې پاکستان کې مذهبي افراطیت مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو استاد ګبریالا ناول د سرګندونې پاکستان ته د خپل سفر نه پس کړې دي. نوموړي د 11 ورځو لپاره پاکستان ته تللې وه سو د دې هیواد د قضایي سیستم مطالعه وکړي.
او اوس هم اتلان خبرونه چې ما بشیر ګواک تاسو ته جوړ کړ.
اتلان
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو اتلان خبرونه کې مو زه بشیر ګواک هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې درته د پښتو ژبې د مشهور شاعر او د پښتنو د یووالي لپاره کارکونکي ټولنیز شخصیت امیر حمزه خان شینواری په اړه ډیر څه لرو. امیر حمزه شینواری په 1908 کال کې د خیبر د لوړګي یا لنډی کوتل د خوګخیل نومي کلی کې د ملک میرباز خان په کور کې زیږیدلی و. هغه لومړنۍ زده کړې د لوړګي په ښوونځي کې ترسره کړې خو د ښوونځي او سبق سره یې ډیره مینه نه وه، نو ځکه خو یې په نهم ټولګي کې سبق پرېښود. د پښتو ژبې مشهور شاعر او د حمزه بابا د سبک پلوی مصطفی سالک د حمزه بابا د ژوند کې سات صدا سګي.
دومره خپل مکتب نو ویلې په ماشوم ټوب کې چې زه دور شوی وای چې ما ته شپېلې دې اسرافیل یاد وي چې تعالې د مدرسې او رمن چې دا سره چې وو حمزه بابا دا یو نبوغ درلود او کدو نبوغ نه درلود. دا دومره ډیر کارونه حمزه بابا هیڅکله نه شو کولای. دی داسې کورنۍ سړی و چې ملک و دغه د دیری او د مراکین او د ناست او د روغي او جوړي دا خو داسې یو شی و چې په لوړګي کې خو همدغه جرګې مرکې دي چې په دې باندې داسې یو سیمه ده چې خلک پرې باندې دا حل کوي. نو دا خو د دې د دیری حجرې خبره وه. بیا چې ماشوم را لوی شو نو په حجره کې چې کېناسته پوه شو چې جرګه څه ده، مرکه څه ده. نوره خبره دا ده چې ده استعداد درلود. ده په خپله استعداد او په خپله مطالعه باندې ځان رسولی دی. په فلمونو کې هڅه کړې ده چې کار وکړي او یو فلم د لیلا مجنون په چې په هند کې دا د پښتو اول فلم و لیلا مجنون په نامه باندې د دې فلم کیسه او سندرې او ډیالوګ د حمزه بابا لیکلي وو. بیا هلته ورور ورغلی وو، به هغه را روان کړی وو. بیا کوم خانقاه ته ننوتی وو، خانقاه ته چې ننوتی وو هلته یوه قوالی اورېدلې وه او ډېر تاثیر یې پرې باندې کړی وو. بیا راغلی وو، بیا پلار وفات وو. بیا سید عبدالستار شاه باچا د پلار دغه ته دعا ته راغلی نو د سره کتلی وو د اردو کې شاعري کوله بیا د هغه په وینا پښتو ته را واوړي تیر عبدالستار شاه پاچا چې وو هغه ورته وویلې که ته نوم ګټل غواړې نو ته به نوم په بوی په پښتو کې پیدا کوي نو ده بیا پښتو شاعرۍ ته مخه کړه
اردوونکو حمزه شینواری په ځوانۍ کې په تورخم کې د پاسپورت په دفتر کې کار پیل کړ. لږ وروسته یې د پلار په مرسته چې یو ځایي ټیکهدار و د اورګاډي یا ریلګاډي په دفتر کې کار شروع کړ. د ریلګاډي د کار له وجې هغه د هندوستان په بیلابیلو سیمو کې وګرځید او د هندوستان د فلمونو لپاره پیژندل کېدونکي ښار بمبئی ته لاړ. حمزه شینواری له پخوا راهیسې شوق درلود چې په فلمونو کې کار وکړي او دغه ارمان یې په 1940 کال کې هغه وخت پوره شو چې په بمبئی ښار کې یې په یو بېغږه یا خاموشه فلم کې کار وکړ. له دې یو کال وروسته په 1941 کال کې یې د پښتو لومړني فلم لیلا مجنون د کیسې، سندرو او ډایلاګ لیکلو ته مټې رابډ وهلې. وروسته یې په فلمونو کې د کار کولو په ځای د فلمونو لیکلو ته ډیر پام وکړ او نه یوازې د یوسف خان او شیربانو، پیغله او علاقه غیر په شان د ښو فلمونو کیسې ولیکلې، بلکې دلته ونه درېد او د پښتو ژبې په خدمت کې یې حوصلې ستړې نه شوې.
آخر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے
د مشال ریډیو د اتلان خبرونې اوریدونکو، کله چې حمزه بابا د پیر ستار شاه مرید شو نو تصوف ته مخه کړه او له دې لارې په پښتنو کې د یووالي د پیدا کولو او ملت پالنې د احساس د ورکولو لپاره کار وکړ. مصطفی سالک وایي حمزه بابا دین او پښتونولي په یو ځای ډیر ښه پر مخ بیول.
هغه د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره ډیر څه کړي دي که په خپله د تورخم د لیکنې اخوا پروت و خو چې حج ته ته له افغانستان نه نو وایي حمزه سفر که د حجاز نو حمزه د پښتون له قافلو سره ځم. ډېر هڅه یې کړې ده، د دوی ژبه هم یو کړې ده، د دوی افکار یو کړي دي. داسې ده چې د حمزه بابا په دغه وخت کې چې حمزه بابا دغه هلې ځلې د پښتنو کولې نو دلته دوه قسمه هلې ځلې روانې وې. یو قسم هلې ځلې سیاسي هلې ځلې وي، سیاسي هلې ځلې ګوره داسې وي چې ته به د پښتونولۍ او د پښتو په برخه کې په یو چا باندې تکیه کوي، هغه به بیا د خپلو نورو غوښتنو دپاره په یو داسې چا پسې ځي چې ته به نه غواړې چې په هغه پسې لاړ شي. او یو داسې وي چې هغه نېشنلیزم وي خو سیاسي نېشنلیزم نه وي. ګوره دا نېشنلیزم داسې ده چې دا د انسان په خطه کې راغلی دی، په لاشعور کې راغلی دی. چې حمزه بابا وایي چې زم په دې باندې ویاړم چې زه پښتون یم خو زما نښې څه دي، زما څادر، زما څپلۍ، زما جرګه، زما ناسته، زما تور طریقې د زندګۍ دغه دي او مونږ دغه چې ساتو. نو دا داسې ده چې لکه د خدای نښې دي دا ژبې او لکه مونږ وایي چې د خدای یوه نښه ساتو. نو دا بل قسم نشنلیزم دی چې حمزه بابا دا په پښتو کې عام کړ. هغه اصلا جدا کول نه وایي، هغه به ویل وایي ته اسلام پښتو ګڼه دوه زه وایم، ته اسلام پښتو ګڼه دوه زه وایم، خدای هم که انسان وي نو پښتون به و کنه. نو د هغه دغسې یو نظر و چې هغه دا دواړه یو ځای کړي وو، داسې ټکر د دوی تر منځ نه وو چې د هغه دغه وطن دوستي دي د مذهب په مخ کې دا ټکر شي وو دغه د شي او د بل سره ټکر کې دا کار په هغه کې نه و. نو هغه هم مسلمانو هم پښتنو نو دا دواړه ارزښتونه چې دي هغه کلک نیولي وو، هم مذهب کلک نیولی وو او هم دغه خپل نشنلیزم چې دا په سیاسي نشنلیزم کې ښایي کله کله ځینې خبرې پکې راشي، خو دغه نشنلیزم چې د حمزه شینواري بې غرضه او بې خطره او بې علایشه نشنلیزم په دې نشنلیزم کې دغه څه خبرې نه راځي چې هغه تاواني ني.
غني عرش مې یو قدم هغه پرواز عرش میں یو قدم حق پرواز تعلیمی تغر لمخندا تورستر کی پرانجو د امتیاز یم چیتی میں نکلم غریب غریب نوازا زاردتا نز حمزہ غریب نواز بریک د چلو زنا د درو در اختیار تم بریک د چلو زنا د درو در اختیار تم تراتا سبا سبا کا وز ببی گا تم تراتا سبا سبا کا وز ببی گا
اردن کو کڅ هم حمزه بابا په پښتو ژبه کې ګنډش میر افسانی ناولونه ډرامي او سفرنامې لیکلې وي، خو داغه شیرونو او پتیرا بیا غزل نوموړی ته دومره درناوی ور په برخه ک چې پښتنو هغه ته د غزل د بابا لقب ورک. هغه وایي د پښتو غزل ته د زړه ویني ورکړي.
او ستاپ اننګو کی د حمزه د وینسترا دی ستاپ اننګو کی د حمزه د وینسترا دی تشوی د پختو او تشوی د پختو غزل ځوان زدی بابا تشوی د پختو غزل ځوان زدی بابا.
خو په خبر کې د حمزه بابا د ادبی ټولنې مشر هارون شینواره وای چې د ارواښاد د حمزه بابا نصری کار د هغه شاعرۍ هم ډیر اهمیت لري او په کار ده چې پښتانه پیزان خبر کی.
بابا چې کوم نثری کارو لکه په بتیسمته لکه بل په پښتو ژبه کې نثر دومره برخه نه لري څنګه چې نظم لري شاعری لري. نو بابا دا یو خدمت چې کوم دی دا خدمت هم د پښتنو په سر واغسته خپل شعر چې په پښتو سرسره اوربر کې حمزه برخه زما هم شته دا یادګار به تل ژوندې وي په راتلونکو پښتنو کې. نو په دې نثر په حوالے سره چې بابا کم کارو کو او هغه ځان له کارو کو ځکه چې په نثر باندې د خوشحال بابا کوورې نه علاوه چې څو کسانو ګوره په نثر باندې کار نه شوې بابا په نثر باندې ډېر کتابونه ولیکل په اردو ژبه کې ولیکل په پښتو ژبه کې ولیکل په فلسفه یې ولیکل په نفسیات یې ولیکل په تصوف باندې ولیکل د علامه اقبال ترجمه یې وکړله عین د رحمان بابا اردو دیوان یې ترجمه کړل لکه په نثر باندې هغوی ډېر کار کړی دی خو مسله په کې غټه دا راغلې ده چې هغوی نثر ته د پښتنو پوهانو محققینو دومره نظر نه دی کړی او د هغې وجه دا ده چې هغه چې ځان سره کوم غزل او کوم نظم راوړی و د بابا هغه دومره زورور و چې هغه خلکو ټوله توجه غزل او نظم ته شوه. اوسې هم انساني فطرت دا ده چې غزل شعر یا نظم په انسان باندې زیاته اغیزه کوي نو ځکه خلکو بابا له زیاته توجه په دې کې ورکړې ده. خو د دې خبرې ډېر لوی ضرورت دی چې بابا د نثري کتابونه دوی وویلی شي چې په هغې کې هغه په افلاطون او په ارسطو او په سارتر او په داسې سیګمنډ فراید او د مادیت چې کومې خبرې وې په دې ټولو ته یې جوابونه ورکړي دي او د روحانیت په حقله باندې او د ژوند او د کائنات په حقله باندې دا لوی لوی فلسفران د یاد کړي دي دا ټوله مطالعه کړې وه او بیا یې خپله یو نظریه پیش کړې ده. خو کاشکې خلک د دغه نثري کتابونه مو وایي او فایده ترې واخلي.
له همدې سره د دې اونۍ د اتلان خبرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواک مخه کوم. خوشاله اوسئ.